السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د زمري نهه ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له شلمې نیټې سره برابره ده زه ملالۍ بشیر یم تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي په کابل ولایتو کې په بېلابېلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات سوي دي د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو قربانیانو ته کتنه کوو راپور وایي په ننګرهار کې د وروستیو 1414 په نتیجه کې 122 کسان ټپیان سوي دي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره خبرې کړي دي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره کتلي دي عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي موږ پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې او ما له روسیې د افغانستان له سولې او ثباته د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه عبدالله عبدالله همداراز په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی هغه پر ټویټر لیکلي چې له جنرال میلر سره هم پر وروستیو امنیتي پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او د انتخاباتو پر امنیت غږېدلی دی د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په شکردره کې ناڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او له امله یې وسه زده کوونکي بې برخلیکه سوي دي نصحت وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې دې ښوونځي ته چا اور اچولی څېړنې کوي
مکتب مو مکتب
دخترانه
هست لیسې نسوان هست 700 شاګرد
داشتیم اصلا حواله دا وایي داس موږ د انجنونو له سواله لومړی تر 12 ټولګي پورې زکونکي ورتلای سوای وسو زکونکي مدرلو دي او متاسفانه نن هغوی شوونځي ته نه دي تللي د شکرداري ولسوال شاه محمد ابراهيم خيل ازادي راډيو ته ویلي چې د نسواني بویزارې ناصري شوونځي ته وسلوالو طالبانو ورچولې خو نوريه نصحت ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې شوونځي ته چا ورچولې څېړنې کوي وسلوالو طالبانو نن رد کړ چې په شکرداري کې شوونځي سوځولې دي په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړي چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون نه کوي په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ته داسې خبرداري ورکړي او بل ګډون یې منی کړي و خود هغوی تهدید ځایونه نیو د ازادي راډیو د خبريال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداري خلکو ته ورکړي چې پر انتخاباتي مرکزونو حمله وسی سند جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښ پښمدي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ پر ټویټر لیکلي مال خپل شو ملګرو صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کلکېچ ته کومول لپاره کار وکړي خبري وکړي ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې شمه محاوره کړې ده روسیه د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې تلمړی ځل لپاره د ځمکني کروز میزایل لازمویلو سره په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک میزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1900 میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ د روسیې خبري اژانس اترتاس د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف په حواله ویلي چې په کالیفورنیا کې د ځمکني کروز میزایل ازموینه د پښیمانۍ وړ کار دی ریابکوف ویلي واضح ده چې امریکا د پوځي کړکېچ د زیاتولو پر خوا اقدام کړی خو موږ به عکس العمل څرګند نه کړو امریکا او روسیې روسیه د سړې جګړې په کلونو کې تړون کړی و چې د 1500 او 1500 کیلومتره واټن وشتونکي ځمکني کروز او بلستیک میزایل به چې سخت تخریب رسوي نه استعمالوي، خو په دې تړون کې له سمندر او هوا څخه د منځني واټن وشتونکو میزایلو پر وشتلو بندیز نه و لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د سان نیکولاس په ټاپو کې یو کروز میزایل ازمویلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په میاشت کې ویلي و چې روسیه له ډیرو کلونو راهیسې موږ په مقرر ډول پر دې تړون تیری کړی او له دې امله غواړي چې له تړونه ووځي. او د قرغزستان د پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د قسمي توقیف موده د اکتوبر تر 18 تمدید شوه. د بشکې کې محکمې نن د څارنوالانو غوښتنه ومنله او د اتمبایف د توقیف موده چې باید د اګست په 18 پای ته رسېدلې وای زیاته کړه. د اتمبایف وکیل زمیر جوشیف ویلي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي. اتمبایف د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د پښتنو لپاره ورغوښتی و، خو هغه مقاومت کاوه او د کورنیو چارو وزارت ته نه حاضرېده. الماس اتمبایف د اګست په 8 نیټه تر 2 ورځو خونړیو نښتو وروسته پولیسو ته تسلیم سو. د قرغزستان چارواکو په ابتدا کې ویلي وو چې اتمبایف له 2011 تر 2018 میلادي کاله په 15 ورځو کې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړې او له دې عمله په 15 جنایي سرغړونو تورن دی.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. په کابل ولایتونو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات شوي دي.
په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار کې د ورستوی پیښو د ټپیانو او په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
ننګرهار کې موږ روغتون ته 130 ټپیان راوړل شوي دي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د برق د بیلونو پیسې ورڅخه طالبان ټولوي.
طالبان وایي چې بیل د برق مونږ ته راکړي، د مونږ حق کیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان پلازمینه کابل کې د تیری وی میاشتې په وجدو کې ورستوي خنړیو بریدونو د غنو شذو او کوچنیانو ژوند اخیستې. د دغه واد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سې شنبه په ورځ چې نن د ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې په تیری وی میاشت کې شپږ شذ او 15 کوچنیانو وژل شوی دي. د وژل شوی کوچنیانو او شذو کورنۍ بیا وایي چې له ژوند څخه ناهیلي شوی او د پل راتلونکو په اړه هیڅ ډول ډاډ نه لري. زموږ همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې د غیسمې تورغلې چې هلته 14 پکښ سوي او د پیښه رامسته سوي او د دغه ځای د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې. راپور اورو.
د کابل دوغ آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشمې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په 14 کې ووژل شو. کریمه وایي زوی یې 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي، خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
موږ واده ته د څو شیبو خوښیو لپاره تللي وو، د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړه. هر هغه چا چې زما زوی یې وژلی، له خدایه غواړم چې زامن او کورنۍ یې ووژل شي، کور یې وران شي، خدای دې تباه کړي.
درامین شپږ ویشت کلان ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته رسول شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی.
بسیار وخت است که امنیت ډیر وخت کیږي چې زموږ په هیواد کې امن نشته. خلک به حکومت نه بیلابیل غوښتنې لري، خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي. زموږ مشران او مسؤلین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوې دي. د دغه ښار د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول او یو سلو دوه اتیا کسان ټپیان شول. تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله څوارلس کسان ووژل شول او یو سلو درې څلوېښت کسان ټپیان شول. د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي تلویزیون په موټر چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا شل کسان ووژل شول او پنځوس نور کسان ټپیان شول چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو. د دغو بریدونو پړې داعش، طالب وسلوالو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي. له دې سره د بشري حقونو کمیسون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له شلو زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د راپورونو له مخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ ښځینه او پنځلس ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه دوه څلوېښت ښځینه او اته څلوېښت ماشومان زخمیان دي.
ښاغلي مشکور په ټوله کې د یوې میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د جګړې له ښکېلو غاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خو هغه کورنۍ چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و مور دل چې په کابل کې په ورستۍ پیښه کې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو خلکو کورونو ته ورغلی وه چې خپلوان یې په کابل کې په ورستۍ پیښه کې وژل شوي وو. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنګ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لال ګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه معلومات راکړي.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې ښځې او ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمیان شوي دي او که خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په جنګونو کې هرګز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه د ملکي خلکو نه ژوند واخلي. په دې تعصب سره چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنګیالی چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکي مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزار سونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغه په دغه جنگ په کرخو کې جنگیږي، هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بل خوانه استخباراتي جګړه د افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغه کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلي ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي، او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې کړي، ستاسو د رسنیو د لارې کړي دي، غندنیم کړي، محکوم کولم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کیږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي، او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
تاسی د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د رئیس لال ګل لال خبري واورید چې په دې اړه خپل څرګندونې را سره شریکولې، چې په دې ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې د په ورستوي حمله کې د شوزو او کوچنیانو تلفات زیات شوی دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسیس مجرغلا ازادي رادیو اوري اوس همور د جلال آباد ته په جلال آباد شار کې راپور وايي چې په څوارلسو چې اوس راپور وايي شپاره صبح می چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 تر رسیدلې دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیت قومندانې بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوګیانو او بټیکوټ ولسوالیو کې د 1414 لامل شپږ ویتنه ټپین شوې دي.
ټول 1414 شوې دي، او د غې د جملې نه چې یو د خوګیانو ولسوالۍ مربوطات چمتلې سیمه کې شوې، یو په بټیکوټ کې شوې ده. په بټیکوټ ساحه نه یو ل زخمیان لرو، د خوګیانو نه 15 لرو، ټول ټال شپږ ویا زخمیان لرو، او درې هلک ماینونه خلاص شوې دي.
په بیګه چې پرګر ام ختم شو، اغین روسم څو 14
نیمه باقي 14 شو، باقي مرشد کی تلفات نه لري.
که څه هم چې مبارز اتل د کومې ځانګړي وسلوال ډلې نوم وانه خست، خو وای چې دا کار د دولت وسلوال مخالفینو کړي، او یوازینی مقصد د دغه ملي ورځي د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلک ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوی روختون ویان ګلزاده سنگر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تیری ورځي 14 نه 123 ټپین راوړل شوی دي چې 13 ماشومان دي.
پرونی 14 نه چې په جلال آباد ښار کې تر سره شوی دي، ننګرهار سیمه روختون ته 123 ټپین راوړل شوی دي، چې په دې کې د څلورو تنو وضعیت ښه نه و، هغه کابل ته ریفر شوی دي، او د پاتې نورو دلته په روختون کې تداوی شوی ده. ټپیانو کې 13 ماشومان دي.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو 1414 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې 1414 په داسې حال کې ترسره کیږي چې په گاوند لغمان کې هم د هوان یوه ګولۍ په یوه کور لګېدلې، او په کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمې کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې ترسره شوي، او کومه بده پېښه پکې نه ده رامنځته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مرشغله ازادي راډیو اوري. د اورزګان د لوړز د کړو موسسي محصلین وايي په پوهنتون کې ورڅخه په جبري توګه پیسې اختل کیږي. د دې ولایت د لوړز د کړو موسسي یو شمیر محصلینو چې نه غوښتل نمونه او ژغونه یې خبره سي ازادي راډیو ته ویل چې دوی پیسې په یو نوم او بل نوم د پوهنتون استادان ورڅخه اخلي. دوی وايي د یادو پیسو ورکولو توان نه لري، او زیات شمیر محصلین اوس مجبور دي چې پوهنتون پرېږدي. په دې اړه زموږ خبريال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د ورزګان ولایت د لوړز د کړو موسې یا پونتون ماسري ندا کوي چې په پونتون کې د استادانو لخوا ورڅخه په جبري توګه فیس اخیستل کیږي. د دغه پونتون یو شمیر ماسلین په دې خاطر چې د استادان او د پونتون د ادارې لخوا ورته ستونزې جوړې نسی نه غوښتل چې نمونه او ژغونه یې ناشر سي. ازادي راډیو ته ویل چې یوازې په روان کال کې د پونتون د استادان لخوا په جبري توګه د پونتون لپاره کتابتون پرې جوړ سوی، د درسي اتاقونو لپاره پردې پرې رانیول سوي او استادانو د ځانونو لپاره میزونه پرې جوړ کړي دي. دی وایي دا یوازې هغه پیسې دي چې په پونتون کې کار پرې سوی، خو وایي له دې نورې هم زیاتې هره ورځ په یوه نوم او بل نوم ورڅخه اخیستل کیږي چې زیات استادان یې خپل شخصي جیبونو ته اچوي. یادو محصلینو دغه راز ازادي راډیو ته وویل که چیرې پیسې ورنه کړي نو د استادانو لخوا په ازموینه کې د دوی تر سوي لوړ سوالونه راوستل کیږي او یا هم د بد اخلاقه په نوم نمرې ترې ګرځول کیږي. د پونتون دغه محصلین زیاتوي اوس زیات شمیر هغه محصلین چې اقتصادي وضع یې ضعیفه وي د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په ښار کې روزانه کوي او وروسته هغه پیسې چې استادانو ته ورکوي. له دې سره د دغه پونتون یو بل پخواني محصل او مدني فعال جاوید خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه څه د دوی په دوره کې شتون درلودي او دوی په یو ځل 3,00,000 افغانۍ ورته راټولې کړي، خو وایي دوی ته بیا په اړه رپورټ نه دي ورکول سوي چې یا دې پیسې پر څه مصرف شوي.
اولین ځل چې موږ فارغېدل دلته د لسانس په کچه 3,00,000 موږ د سوال توګه د کومي مشرانو د ارزګان د جرانو څخه راټولې کړې او استادانو ته مو وسپارلې. هغه متاسفانه تر ننه موږ نه یې پوهېږي چې دغه 3,00,000 دوی په کوم شیانو مصرف کړې. ورځ مو دغه کړله، هغه ورځ مو اول منزل په هغه ورځ مو کالي په کمیسه کرایه کړه. همه د پیسو ټولې چارې استادانو په لاس کې وخت دی، ان دا چې موږ ته پر سټیج باندې وخت هم رانه کړي. د اوبو مایع به مو رانیوي، ټانکۍ به مو رانیول، ځینې نور شیان. نو شاید اوس پرې دا لړۍ دوام ولري چې دوی پانتون تر اوسه خپل ځای نه لري.
په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت د لوړز د کړو موسې یا پونتون ویان وحید الله فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو محصلینو دغه خبرې رد کړې. نو موړی وای دا خبرې هغه محصلینو کړي چې کمی نمرې ترلاسه کړي وي او یا هم له دوی سره شخصي ستونزه لري.
موږ کاملا دا شی ټولو ډپارټمنټونو ته مکتوب استولې دي. په هغه کې دا جدن د دې ټول شیانو څخه چې د پونتون اړوند کېږي، د دولت د بودیجې اړوند کېږي، دا شاګرد خطرمن شي. یو فیصله د یوې روپۍ شی هم څوک نس کولی چې شاګرد دې ته مجبور کړي. او دا ادارې چې دي دا تاسو ته معلومیږي چې عموما هغه کسان لکه مخکې چې مې درته وویل، هغه کسان کې چې یو ستونزه خپله شخصي ولري، مثلا یا استعداد نه لري، یا دته غواړي یو ډول د یو تعلیمي او علمي نهاد نوم بد کړي.
د ورزګان د ولایتي شورا مسولین که څه هم دا موضوع نه تاییدوي، خو په دې اړه سخت اندېښنه شي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمي له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې یاد موضوع وڅېړي او هغه کسان چې له محصلینو پیسې اخلي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورې په کندوز کې د برښنا د اداري چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 2 کلونو راهیسې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال مخالفان د برښنا د بیلونو ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې وسلوال طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې د برښنا حوزوي ریاست چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي، خو دوی ته یې نه ورکوي. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې بل د برق مونږ ته راکوي، د مونږ حق کېږي، نو هغه تا ته نهایت چې ډېر وګوري، دغه یو ورځ دوه ورځې، نو د هغه نه زیات نه ګوري او نوم رد کوي. نو وایي چې له هر جو نه کېږي مونږ ته پیسې راکوي، نو دولت هم دغه طالبان ته ورپریښې ده، باید دولت اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د برښنا د لګښت ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي او خپل امکانات پرې برابروي. د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عالمدین په دې اړه وویل،
برق بل طالبان غونډي وخت هم ډیر کم تر کې چې په بلند وخت کې باید برق بل تحویل کو په خوښه خو دولت دوه میاشتې وخت دته تین کړو مونږ کول چې په ټاکلي وخت سره د خپل برق بل تحویل کو لبد مرغه د سیو زور زیاتی ده مونږ پیسې مجبور شو ته تحویل کو او خپل ځان ته خلاص کو
بل خو د کندز ولایتي شورا هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د سیمه ایز ادارې د بی پروايي له کبله طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي ځکه سیمه ایز اداره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه لري د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از برق ما باج میگیره حتی از شرکت ها باج میگیره از مؤسساتی که یاد از دفتر ها و شرکت
های طالبان لبرخنا څخه باج اخلي ل شرکتونو څخه باج اخلي او دغه راز هغه موسی او دفترونو چې دلته کار کوي له هغوی څخه پیسې اخلي د دې ښکارندوی نه کوي چې د کندوز سیمیز حکومت تر څنګ طالبانو هم خپل موازی حکومت جوړ کړی دی د کندوز د برخنا حوزوی ریاست د چارواکو په وینا چې دغه اداره د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 14,000 مشتریان لري خو د برخنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي د کندوز برخنا حوزوی ریاست تجارتي مرستیال جاوید خوجه سنایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
14,000 ای امر دقیق است و همچنان فعلا روز به روز امین
کښ څوار لزر مشتریان د طالبانو تر واک لاندې دي او دغه شمیر د زیاتوالي په حال کې ده او هلته نوي میترونه هم ویشل کیږي او خپله طالبان د برښنا د لګښت پیسې ټولوي او موږ ته یې نه راکوي په ورته وخت کې د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې سیمه ایزه اداره هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې له عامو خلکو او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه باج واخلي
برښنا بل نه رانیولې ده ټول ګټې پروژې پورې چې د خلکو دپاره پلې کېږي یوه افغانۍ هم باید وسلوالو مخالفینو ته یا هم زورواکي ته یا هم هغه کسان چې د باج اخیستو په بهانه باندې د حق غوښتنه کوي اجازه نه ورکوي ولو که پروژه هم سقوط هم شي د باج اخیستو په برخه کې ولایت رهبري په ټول توان سره له دې سره مخالفت کوي څوک حق نه لري چې د خلکو له عامه شتمنیو څخه باج واخلي
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي ځکه په خپلو سیمو کې د برښنا د پایو ساتنه هم کوي کندوز ته له تیرو 14 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار بغلان او کابل ته هم برښنا غځول شوې ده
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبرې کوم د لوګر نه د پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه دا طالبان باید په دې پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي یوې خوانه حمایه کوي دې خو را لېږي بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزني هې طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان نه لاس واخلي راشي د افغان ملت سره کېنه څول وکړي وروري وسره وکړي راشي دا ملت نور مزوروي ځانم مزوروي دواړه طرفه افغان مری پاکستان د نپر استفاده کوي ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته راسي سولې ته کې طالبان د شورا کې ملای وت الله خون ور وزلې او د خوایدل تر علي د افغانستان ته خیال ته په تاسو کې وځي مدرسو کې السلام علیکم اجازه دونه جهان من
آزاد دکندار صاحب په میری کوم نو پیغام او جلدی رډو غلاو د چې په کندار کې به هم دا کوم چې چې په سکري باندې چې سکري دې یو پرېږه شروع شي په پنور ولایت کې نو مرته شروع دی به په کندار کې هم شروع شي او در هر ولایت په کندار کې په سار تیر زیات صدیر دولتي شوو کې او کوماری کې په دولتي فورنی چارو وزارت کې به زیات په موجود لري شاید دا په سکري زر پرېږه باندې چې په کندار کې شروع شي او لږ هم خوشاله شي او زموږ په کندهار کې به د فساد مخنیوي ډیر ونیول شي
زما پیغام دا دی چې ټول افغانان دې په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلی نه به یې وروسته منډې وهلی او نه به یې قطر ته منډې وهلی دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته په خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم له غو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ترلیږلي فضل کریم درویش له پکتیا ډنډي پټان څخه لیکلي ک یو خواته د افغانانو سولې ته زیاتې هلي پیدا سوي بل نور ته ډیر افغانان د سولې پارمان کې وجل سول او لا هم وجل کیږي. شاغلی جعفری لیکلي دي چې هغه افغانان چې په پېښور کې د پاکستان حکومت نیولې دا اقدام یې غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې که دواړه لورې سولې ته ژمن وي نو اورباندې وکړي د افغانانو له تود هرکلي سره به مخامخ سي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي ځکه طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي په پېښور کې هغه افغانان باید ژر خوشي سي چې پولیسو نیولې دي. او زبیر نوری له نورستان ولایت څخه لیکلي موږ اول انتخابات غواړو. د لیکلي چې طالبان سوله نه غواړي طالبان د پاکستان په خپله کار کوي. دا د دوی خپل شخصي نظر دی. دا هم هغه پیغامونه وو چې تاسو ازادي رادیو ته رالیږلي وو. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر متیتسکي سره پر سوله او راروانو انتخاباتو خبرې کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر یوه ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسوالو کسانو په شکردره کې د نجونو یوه لیسه سوځولې ده او له امله یې اووه سوه زده کوونکي بې برخلیکه پاتې سوي دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکېچ زیات کړی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و د وتلو اعلان وکړ. او د قرغستان د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر 16 تمدید شو. دغه موده باید د اګست په 16 پای ته رسیدلې وای. خو څارنوالانو یې د تمدید غوښتنه کړې وه.
تاسی ازادي رادیو اوري. اوس هم سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تم پړاو سیالی نن مخام د طوفان هریرود او سیمرغ البرز لوبلو ترمنځ په سیالی سره پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر د دغو سیالیو د پرانستې مراسمو ته ویلي چې دغه سیالی د افغانستان د فوټبال ملي لوبلو ته د غوره سیرو د موندلو لپاره زیات مهم دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اته لوبلې په دوه ګروپونو الف او بي ویشل شوی چې په الف ګروپ کې طوفان هریرود د میوند تلان موج های امو او سیمرغ البرز او په بی گروپ کې د سپینغر بازان د بسین سپه شاهین اسمایی او د اوقابان هندوکش لوبډلې ځای لري. د دغه سیالیو د ووم پړاو تلولې د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمایی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بنگلاديش پر وړاندې د ټیسټ لوبې او د درې اړخیزه شل اوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډي مولز نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د غوسیالیو ته ټول لوبغاړي د وړتیا له مخې تر پوره غور او ارزیابۍ وروسته غوره شوي دي. د غوروي کمیټې مسؤلینو د بنگلاديش پر وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته د 15 لوبغاړو نمونه اعلان کړي چې پکې دوه ځوانو لوبغاړو قیس احمد او ظاهر خان ته هم ځای ورکړل شوی دی. دا شان د بنگلاديش او زمبابوې پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې 12 لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی چې دوه نویو لوبغاړو رحمن الله ګربوز او فضل نیازی ته هم موقع ورکړل شوی ده. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه د سپتمبر له 15 تر 9 نیټې پورې او د شل اوریزو لوبو درې اړخیزه سیریز د همدې میاشتې له 15 تر 16 نیټې پورې وشي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یوې سیمه ایز او نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی د وروستیو اقداماتو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. نوریاس نوری نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان له صدر زمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته هڅولې دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه پرون لیکلی چې خپل دوه ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګری ستراتیژیک ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کرکټ د کمولو لپاره کار وکړي غږیدلی. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللی دي. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته د پرګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز لرې شي. هند د اګست له 15مې د کشمیر کورواکي ختمه کړه چې له امله یې ځایي خلک مظاهرې کوي او حکومت هم پرې ګرز بندیز د مخابراتي شبکو بندېدل او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید محدودیتونه سمدستي لرې کړی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال د هند او پاکستان د صدر زمانو سره خبرې کوي چې وړمه ورځ د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې د پاکستان او هند له پولیس سره دوه ملکیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي ترمنځ د درې جګړو دوه د کشمیر پر سر وې. دواړه پر بشپړ کشمیر د مالکیت ادعا کوي. دغه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه یو بل په دې سیمه کې له بشري حقونو څخه په سر غړونو انتورنوي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کمیډي پروګرام د ګوډي اچار واورو.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي. که چیرې مشوره هم کیږي څه ډول باید وشي او که د نجلۍ له رضایت پرته د خپلوانو په غوښتنه واده ترسره شي په راتلونکي کې به یې پایلې څه وي؟
د خیش قام د لاسه ما ځان وجهې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو.
که چیرې مشرانو سره دوی مشوره وکړي دا به ډیر ښه وي.
فال جشن سترګه مې اوسه وازه پاتې وه لاس خپل خوله مې کاکش ټول له خفګان خوشاله اوسې د سچې ته کې.
په فقه اسلامي کې راځي د جوازوانې جلی سره مور او پلار باید مشوره وکړي. دا جلی که صراحتن جوابي ورکه هم درست دی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې وګما جبر خېلې وړاندې کوي. د خبرونې په ورسته برخه کې د حقوقي او رواني مسایلو لکار په هیڅ مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي.
واده د ژوند مهمه مسله ده او د دواړو لوریو رضایت او خوخه پکې شرط ده. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ د دې په ځای چې د نجونو خوخه وپوښتي ډیر کله د خپلو خپلوانو په مشوره نجونې ودوي. د کورنیو مسایلو مشاوران وایي په مهمو مسایلو کې له مشرانو سره مشوره ښه خبره ده. خو د ژوند د ملګري په انتخاب کې د نجونو رضایت ځکه مهم دی چې ټول ژوند یې ورسره تړل کیږي. خو دلته د نجلۍ هیلی غوښتنې او خوښه په نظر کې نه نیول کیږي او د نورو په خوښه د ژوند ملګری ورته ټاکل کیږي. په بلخ ولایت کې د یوه ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي شکریا وایي څو ځله یې په دې خاطر د ځان وژنې هڅه کړې چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو یې غوښتل په جبري توګه یې په خپله خوښه چاته کوژده کړي. هغه وایي که څه هم په ځان وژنې بریالی نه شوه خو په روح او رواني ډیر بد اغیز پرېښی دی.
زمونږ کورنۍ کې کاکا مې ډیر مداخله کوي. ماما دا ټول قوم زمونږ کورنۍ کې مداخله کوي. زما ژوند کې مداخله حتی هغه خاصګار چې ما په سیرازي هغې کې مداخله کوي. دی کاکا دې مې وایي ورکه جلی وایي هغه ده بخ پسې ده. د میړه کور کې پرده کیږي ستا کور کې پرده نه کیږي کنه زه وړکې یم. څو ځلې د پلار د مور د لاسه د خیش قام د لاسه ما ځان وجهې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو. موافقه پکې نه شوم. یو دفعه مې د مرګ موش دوا کوشش وکړه چې وخورم.
ځینې کسان په دې فکر چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو ته یې درناوی کړی وي. د خپلو لوڼو د ژوند په اړه له دوی سره هم مشوره کوي او په پریکړو د هغوی نظر مهم بولي. څلوېښت کلنه لیلا وایي د دې او ترور لور ژوند یې هم له همدې ډول برخلیک سره مخ شوی و، خو هغه زیاتوي له کله چې یې واده کړی یوه ورځ یې هم په خوشحالۍ نه ده تېره کړې.
نه پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل، ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېره تاوي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی. اوس به کېم سساب تکلیف راته پیدا شو، ارځي کې به غورځېدلم. یو نیم کال دوا او کتادای کو سپورې خانه یې فلج شوم، سترګې مې سوا زپاتې وه، لاس خپله مې کاکا شو
د خپګان نه
خو ټول خپګان. خوشاله اوسې د چې دکی
زینی پلرونه چې پیغلې لونی په کور کې لري هڅه کوي په خپلو نږدې خپلوانو کې واده کړي، نو ځکه تر ټولو مخکې خپلو ورونو او خویندو ته وړاندیز کوي چې لوڼه یې خپلو زامنو ته وکړي. د خوست ولایت اوسیدونکي مینا په همدې اړه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
د ما د مور مې ماما لور ولا په رښتیا هم دا رقم کیسه وربند سوی و، خواستګاران ورپسې راتلل وای دا فلانیان ورپسې راځي، زه دو ته یې ورکوم. بیا ماما ته مې زنګ وهلی و بیبي ته مې صدا، نجلۍ خپل ورور زوی ته دې کوي که نه، تاسو خپلوان یې اول حقې تاسو کېږي، که تاسو غواړئ دا نجلۍ وکړئ موږ د غونه صرف نظر کوو، دا نجلۍ به تاسو ته درکړو. هغه نجلۍ بیا پرته دې نه چې دغې نجلۍ نه پوښتنه وکړي هغه یې ماما ته مې ورکړ.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي فرزانه کوچۍ هم وایي دا ستونزه د کوچیانو په کورنیو کې هم لیدل کېږي چې د کوچیاني نجونو ژوند یې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
متاسفانه د کوچانو په منځ کې دغه دود او دستور حاکم دی چې د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي د هغې د ژوند د برخلیک په هکله، د هغې د راتلونکي په هکله. اکثرا د خپل خپلوانو لخوا تصمیم نیول کېږي او دلیل به دا وي چې هغوی فکر کوي چې دا یې په ګټه ده، نو اکثرا د هغې برخلیک د دوی لخوا ټاکل کېږي. بعضن به پوښتنه کېږي اما اکثریت مواردو کې ترې پوښتنه نه کېږي چې ستا خوښه ده، رضایت دی او که نه دی.
د اسلام له نظره د لوڼو د واده په مسله کې مشوره باید څه ډول په کومو حالاتو او له څه ډول اشخاصو سره وشي؟ په همدې اړه د علومو اکاډمۍ د اسلامي ثقافت څانګې علمي غړی عبدالهادي صافی وایي
اول حق دا دی چې الک وسی که جلی خپل سره مشوره وشي. دا جلی که صراحتا جواب ورکه هم درست دی او که په یو دسی عکس العملونه او حرکات باندې جواب ورکه چې نمایندګي د رضایت کوي اما د تلفظ نه ځان منع کړو یا نه سکوت دلوده، دا هغه موارد چې فقه اسلامي کې د رضایت خودون کړي د مشاور شرایط چې په فقه اسلامي کې او په قواعد کتابو کې په حدیثو کې حتی ذکر شوی دی، دا ډیر دقیق ډیر علمي او دیر په امانت سره بیان شوی او دیر مهم مسئله دی. ګوري مشوره باید هغه کسانو سره صورت ونیسی چې هغه د دینی لحاظ، د علمی لحاظ، د اخلاقی لحاظ، د عقلی لحاظ، د فرهنگی لحاظ دیر غنی شخصیت ولید. بنان هغه کسان چې دغه شرایط نلری بیا مشوره ورکی د ته شریعت د حق نه ورکی فکر موسی.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 12:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 12:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي؟ دا دې کار په اړه قانون څه ویلي او که چیرې نجونې له رضایت پرته واده وکړي له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کېدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د حقوقي او رواني چارو له کارپوهې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
ډیره مننه اغلې زرمتۍ چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې کورنۍ پرته له دې چې له نجونو وپوښتي چې دغه کس سره د واده کولو لپاره رضایت لري که نه، د خپلوانو په خوښه خپلې لوڼې ودوي.
هر هغه جنۍ چې د سند بلوغ ته رسیږي او قانوني سن د ازدواج تکمیلوي، په شریعت کې، په فقه کې او په قانون کې دا د واده یا ازدواج حق لري. د فیصلې حق د ازدواج لپاره مور پلار د جلی او د هلک لپاره نه لري او صرف اغوی مشوره ورکولای سی کری یو جله یو اهلک تصمیم پدی باندې نیسی سی موګه غوړو ودو کو درتونکې لپاره ځوان سره کو شریعت دوی ته اجازه ورکړی ده حتی دوی په یو واحد مجلس کې کدای سی ودو کې او یا هم په محکمه کې نکاو کې او یا هم په د دوه شایدانو تر مخ یو ماین حق مهر په وړاندې په هر ځای کې مغو کې نکاو کې ولې د دې ټولنه کې عرف دا د خپلوان خبر سي مور پلار نظر ور کې د ټولو نظریات وغښتل سي دا یو کلتوري مسله ده مسله دا د دې په هوی ساته ټیټه او جن نه چا پوښتنه کړې ایا
د افغانستان په قانون کې د دې کار لپاره مجازات ټاکل شوی دي کنه
حقوقي لازم دي هر هغه ازدواج یا واده سید جلی دي عدم رضایت په صورت کې واقع کیږي یعنی جبران واقع کیږي جرم ده او خپل ماین مجازات لري ولکه د دې د رضایت خلاف نوي او د حرف په مطابق باندې دغه منطقي حرف دا ویسي جلی په صراحت نه وایي سوغه د نفر مخوخته یا جلی په صراحت اقرار نه کوي او زلدغه کسره واده کوم او هغه په یو بل شکل باندې مثال کورنۍ ته دا پیغام رسوي سی او زراځي بنا اند جرم نه ده او د حرف په مطابق باندې تر سره کولای شي
اغلی زرمته ک دمرته وای چې کچیرنجونی پرته رضایت واده وکړي پایلې به څه کیږي
خدای پاک په انسان کې درې غریزه ډېرې بارزه هست کړې دي یو د غوښتلو غریزه د بوتل غړم د ګلاس غړم د کوټه غړم د توشه غړم د قالین غړم سخ کال دا غړم کالته بیا نور غړم موټر غړم د غړم د دې لپاره چې په انسان کې انګیزه د ژوند کولو لپاره موجوده وسی هر کال نوای شی غړم یو د جنگیدلو غریزه د همدغو شیانو د لاسته راوړلو لپاره زه جنگیږم کار کوم زحمت باسم منډې وګم دې خواته یې خواته هر خو کې لار پیدا کوم د دې لپاره څه شیان لاسته راوړم یو د هغه غریزه ده جنسی غریزه ده جنسی غریزه سموږ د بقا غریزه ده انساني نسل د بقا غریزه ورته وایو که چیرته احیانا یو نارینه او ښځې دغه جنسی غریزه د دوی په خوښه باندې اشبانوسی بالاخره دا په بدن باندې مغه کوي منفی تاثیر کوي او زیاتره په مغز باندې منفی تاثیر کوي ځکه لرينا باندې څه تاثیر کوي هغه داسې دردونه ورته پیدا کیږي کله کله سخت خشنی بدګمانه او ډیر بد برخورده او هیڅ په آرامه اصابه په آرامه کلماتو خبرې نه کوي او همیشه مېرمن تحقیر او توهینوي او حتی د کورنۍ د نورو ښځو نه لپاره د کې کرکه پیدا کیږي او د ښځې لپاره هغه وضعیتونه چې پیدا کیږي دا د ډېر هغه وخت کې چې دغه افسردګي هغه استراب یا وسواس ډېر زیات مختلف شي بیره سیالت کې کېدای شي ځان ته هغه ورسوي خو که چیرته بیا د څه حس کې چې زه یو ناچیز موجود یم او د یو چا لخوانه سو استفاده کیږم او زه ارزښت نه لرم نو ممکن وخت است خپل جسم ته ارزښت فکر وکړي چې لاسه مې ورکړی ده روح په خپل دې تیاریږي چې دا جسم له بینې شي یعنی جسم او روح درته په جنگ کې واقع کیږي روح جسم ته وایي ته یو ناچیزه شې ته باید نه اوسې ته باید محو اوسې
په پای کې کدی تر شو چې د دې ستونزې د حل لاره په څه کې بینی
رضایت باید ویب کې لور نه لزوی نه باید پښتنه وسی علاقه او جلی سره کینی عقلا شورا نیوبل وګوري د ژوند کده شي دي بعضی کورنوی دي پار دي واده سوی کورنوی دي پار او یا کلوی کده شي لاس ورځی وي خو ول دوی باید د هغه وکي کورنوی د مسولیت واخلسه د انسانانو ته حق دي دی ورکی سي زوی سره کینی وغه گیګی خبر یو کوي و ګورسات آیا تاسو یو دی بل لپاره جوړ سوی یو کړی سوی یو وری دوه وری شریعت اجازه ورکړی در نه دی وی د ستاس مسره کینې ځکه هغه کیناسته په هدف د ازدواج دی یعنی په دې هدف نه د سمو دی هر الکسر له کوڅې راولو به ورسره کینو هغه الک مور راغله ده خور راغله ده جرګه را لګله ده او غوړل دی جلی سره واده وکي پس دې جلی حق جوړیږي سل دې الک سره کینې وغه کیږي دغه حالک حق جوړی کې سل دی جلی سره کینی وګوري بنا ان یو توسیس د ما د ځوانانو د پاره دا غدا د سه په دې سم ګرځي چې نه ما کمیس شین د کسور ده ما ته څه شی راوړي او د دنیا مادیات په دې نه ارزي سي انسانان بهترین چانسونه الله سور کی بهترین چانسونه کله کله د انسان دروازه د امید ورته کوي اوله عقلانه تصمیم نیسي
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. غریب کاندیدانو ته پیسې دار کاندي چیلنج ورکوي چې را میدان ته شي چې سره معلومه کړو. خو غریب کاندیدان غلی غلی کیږي او په دې چورت وهي چې څنګه ځان پرې خرڅ کړي. پیسې دار کاندیدان اوټلونه نیسي، ډوډۍ ورکوي، خو غریب کاندیدان په دې چورت کې دي چې کوم طرفدار یې په کوم هوټل کې میلمه او مایچا پرې وخوري. غریبی هر وخت سختوي، خو په انتخاباتي سیالیو کې سړی نیم نیمو بکوي. د خبرونه په پیل کې مو د یو کاندید کمپاینی غونډه ته بیایو.
کزبر یالای شوم د خزو شورا، د نرانو لخکر، د ماشومانو ورا او د سپینګیرو هدیره جوړوم. را سره موافق یې؟
بالکل.
د سید ټولو لاس وخورو.
که زه بریالی شوم او انتخابات مې وګټه نو زنده باد زه.
زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده
باد. تاسې مه وایئ چې زنده باد زه، تاسې ووایئ زنده باد ته. زنده باد زه. په خدای هم دا اوس مې ټول کاندیدان وډار کړل. زه د دې هیواد بچی یم، یم که نه یم؟ زه د تاسې نوکر یم
تر کامیابی دو پورې.
یم که نه یم؟ زه د تاسې د پښو خاورې یم
تر کامیابی دو پوره.
یم که نه یم؟
بالکل یم.
که کوم کاندید داسې ویلی شي نو را دې شي میدان ته دې شي. که وایي غیږه م ورسره نیسم او بوکس هم ورسره کوم، خو ښه دا ده چې پرته له غیږې او بوکس نه مقابله سره وکړو، که څنګه؟ کاندیدانو رښتیا نه ولیدلې، زه یې سر خلاصوم. اوس دې نو ووایي چې د دوی انتخاباتي پروګرام څه شی دی، څه برنامه لري، را میدان ته شي چې سره معلومه کړو. موږ خو دغه د خپله برنامه تشریح کوو، وایو چې د ښځو شورا او د ځوانانو ورا جوړوو. ځوانانو تاسې ته وایم، ځوانانو ته مفت ودونه کوو، پیغلو ته هم مفت میړونه کوو، خو یوه یوه کیلو طلا به ورته اخلي. کاندیدان دې را میدان ته شي او خپلې طرحې او پروګرامونه دې تشریح کړي. دوی ځوانانو او پیغلو ته څه کولی شي؟
کاندید صاحب، تابوت جوړونکي به څنګه کیږي؟
دا پوښتنه چا وکړه؟
ما وکړه صاحب.
آفرین آفرین. تابوت جوړونکي به په خپلو تابوتونو کې ژوندي ښخو. د هیواد ټول لرګي په تابوت جوړولو خلاص کړل. مرګ په تابوت. موږ به نور ډیر کارونه وکړو یا به یې ونه کړو، خو کاندیدانو ته به غاښ ماتوونکي ماته ورکوو. که څنګه؟ موږ غرونه هوارو او د قرض مکې ترې جوړوو. موږ له سیندونو ویالې باسو او دا مځکې پې خړوبوو. موږ که سپوږمۍ ته ور ونه ختلو ور نږدې خو به شو، که څنګه؟ اوس دې نو کاندیدان را میدان ته شي، مقابله دې را سره وکړي، مقابله ور سره کوو. زنده باد زه
زنده باد زنده باد.
کال تجارت وضعیت هم ګډوډ ده، له همدې امله تاجران غونډه کړي چې څنګه له تاوان ځانونه وباسي. د دغې غونډې له جریانه مو خبرو.
صداقت خانه، سکل د نام خدا ښې ګټې وکړې.
قمار مې وهلی و خو ښه ومې ګټه، که نه رنګ چا څه کاوه. که دا کمپاین نه وای نو څلورمه برخه یې هم نه خرڅېدله.
ته ما ساده ته وګوره، ما بیا ټوله سرمایه په مطبع او د مطبعې په اړوندو موادو بنده کړه، خو له بده مرغه سکل د کمپاین مزه باران وړې ده، هر څه راباندې تاوان شول.
ما بیا خپله ټوله سرمایه په میوه بنده کړه. ما ویل ځه اوایي دا لیز به جوړ سي، یوه روپۍ به مې دوه سي، خو خبره نه وم چې نه دا لیز جوړ سه او نه یې هم لاراو.
ما ته خو مې خوب ښه شو، خوب مې ولیده چې سکل به رخت ښه خرڅ شي. نو لاړم، ټول مې تور شین او سور رخت راوړ، او د خدای فضل و د بیرغ ورځ پکې را پیدا شوه، هغه هم ټول خر شو او نور مې هم راوړ.
ما هم نور رنګ راوړ، او که ژوند و نور هم راوړم، ځکه که سوله وشي نو د رنګونو بازار نور هم تودېږي.
زه څنګه وکړم؟ د مطبعې کار به مې څنګه شي؟
که سوله وشوه د مطبعې کار دې ښه کېږي، او که ونشوه نو سخ کار اله خپل سر پی پوره کې.
چې سکل سر پوره کم په ګټه پسې نه ګرځم.
راځه یو بل کار وکړو چې سوداګري مو نور هم ښه شي.
څه کار وکړو؟
د صداقت خان د کار د ښه کېدو لپاره په ښار کې په انځورونو رنګ وشیندو، تر څو حکومت مجبوره شي چې بیا له سر انځورونه وباسي. په دې ډول به د صداقت خان ډیر رنګ خرڅ شي، که څنګه؟
یاره خیر ویسې، ډیر ښه نظر دې راکړ. اوس یې که تاسې نه کوئ هم پروا نه کوي، زه خپله مزدوران ورته نیسم چې په انځورو رنګ ور وشیندي.
رنګ مه پیشینده، سوخته مبلای پې وشینده چې مصرف یې کم شي.
وا وا ډیر ښه یاره، عجب نظر دې راکړ.
د شاید خان د کار ښه کېدو لپاره باید د کاندیدانو عکسونه راوشکوو او یا هم خټې ور وشیندو. په دې ډول به کاندیدان مجبوره شي چې نور عکسونه او شعارونه چاپ کړي.
دا څومره ښه عادل خانه، باور وکړئ چې د مطبعې د خرڅولو په فکر کې وم، خو اوس یې نه خرڅوم، او د عکسونو د شکولو او خرابولو لپاره مزدوران نیسم، او زړه مې دی چې دا کار په پوډریانو وکړم. که ګیرم شي څوک څه نه ورته وایي، او په خبره هم نه پوهیږي چې چاک مارلی دي.
ډیر عالی فکر، په دې ډول به د پوډریانو ته هم کار پیدا کړی وي. د ما کار ښه دی، زه به مې له رخت نه بیرغونه جوړوم او خرڅوم به، او څو کسانو ته به پیسې ورکم چې په فیسبوک کې د بیرغ په اړه تبلیغات وکړي او خلک د بیرغونو اخیستلو ته وهڅوي. چې په یو کمنټ لس افغانۍ ورکم نو هره ورځ به په زرګونه کمنټونه خپاره شي.
تاسې ټولو خو خپل غم وخور، زه څنګه وکم؟ د ما خو مې هیڅ غم ونه کړه.
د مونږ کارونه خو د مځکې په سر دي، او ستا کار وایي دی، نو مونږ به د څه غم وخورو؟ هوایي دهلیز هم نشو جوړولی، او هغه د وریښمو د لارې هم درک ونه لګېده، نو څه به وکړو؟
هېڅ لاره ورته نه پیدا کېږي. هوایي دهلیز داسې دی لکه د کاندیدانو هوایي وادي.
راځه ته هم له هوا ځمکې ته راکوزه شه، او میوه دې د ځمکې له لارې صادره کړه. دا نو څه خبره ده؟
چېرته؟ په ګاونډیو هېوادونو کې بازار نه لري، او که یې لرې وړم تاوان کوم.
د تا ساوه دا ده چې په هوایي خبرو دې باور کړی دی، اوس هېڅ هم نشي کولی.
اوس دغه برک شیرم واوري.
زما کاندید کراته جوړ نکړو د زرو کلی، نو به ترې زما غلی، نو به ترې زما غلی. زما کاندید، زما کاندید کراته جوړ نکړو دوبی غوندې خار، نو دی د دروغ و منار، نو دی د دروغ و منار. زما کاندید کرا ته جوړ نکړو اور گاډه پټلای ولم یې زپ چپلای ولم یې زپ چپلای زما کاندید کرا ته جوړ نکړ د سویس اقتصاد نو دای دی مرد آباد نو دای دی مرد آباد او نو دای دی مرد آباد
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی او زهیلا زرمتی کلمون سره اړیکی نیسی نو دو پوست باکسونو شمیره مدادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.